ډیر زیاته مننه صدر فروغ د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د دفاع او کورنۍ چارو د نویو سرپرست وزیرانو د ګمارلو موضوع په اړه مفصل ریپورت اوریدل شي. د لخکرګه قندهار د لوی لارې په اوګدو کې افغان امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات کړي دي، په دې اړه هم جزئیات در سره شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای په سر کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته داخل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او د اسرائیل صدر اعظم ویل سوریه د امریکایي ځواکونو او طالبانو په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړي. خبرونو تفصیل تاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي صبغت الله احمدی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړې او وایي چې قریشی بل ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د قوس په څلور رښتمه په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړو او له افغان چارواکو سره خبرې کړې وې. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه پرون له غرمې وروسته پیل شوه.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د اتو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوې ده. په دې نشته کې څلور وسلوال طالبان چې غوښتل یې امنیتي ځواکونو ته یو ماین ځای پر ځای کړي وژل شوي دي.
د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. د خوست د شیخ زید پوهنتون چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د محصلانو د جلب او جذب امکانات برابر کړي دي. د دې پوهنتون سرپرست رئیس وایي د تحصیل پر مهال ځینې محصلان د نورو روزنې لپاره حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې له دې سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکان زیات شوی دی. عبدالخلیل افغانی پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی سکل نږدې 1200 محصلان ورکړي دي.
فارغین چې کوم دي هغه کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژب، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری دا پنځه شامل دي.
خاغلی افغانی ویل تر دې مخکې هم د دوی ډیر فارغان د خپل وړتیاو له کبله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته جذب شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړي. نتنیاهو پر نوویل موږ په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکوو او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پریکړه سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو وستل په دې هیواد کې ایران او روسیې ته د بری ورکولو په معنا ده. متحده ایالاتو په 2015 کال کې سوریه ته ځکني ځواکونه واستول. د ایران د بشري حقوقو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقيفه خوشی شوه ده. د خبره د حق مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یک شنبه په فیسبوک کې وکړه. د مقیمی په خبره د خندان تر خوشی کې دورسته هم میرمن ستوده او هم بلفال فرهاد میسمی خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولی ده. د دواړو د خندان د ملاتړ لپاره په زندان کې غذایی اعتصاب پیل کړو. خندان د سپتمبر په 4مه ورسته له هغې ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پاتریک شانهان د سرپرست وزیر په توګه ونمو. ولسمشر ټرمپ پرون د ټویټر په یو پیغام کې نوموړی د یو ښه استعداد لرونکي شخص په توګه ستایلی دی. ښاغلی ټرمپ ویلی دی چې پاتریک به د جنوري له لومړۍ نیټې دفاع د وزیر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. نوموړی د جیمز ماتیس پر ځای د امریکا دفاع وزیر ټاکل کیږي. جیمز ماتیس د ولسمشر د هغې پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه کړې ده. او د لندن د عدالت عالی محکمې حکم کړی چې روسي تجار الکسی شماتکو د روسیې ته نه سپارل کیږي. دغه محکمې پرون په حکم کې ویلي که شماتکو روسیې ته سپارل کیږي په داسې شرایطو کې به په توقیف کې وي چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي کنوینسیون په درېیمه ماده کې د ده له درج شویو حقونو سره به په ټکر کې وي. ښاغلی شماتکو د روسیې په پینځه ښار کې د اداري فساد د تورونو له کبله تر تعقیب لاندې دی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د دوو داسې اشخاصو ټاکل کېدل چې د طالبانو سخت سری مخالفان ګڼل کیږي څه پیغام لري؟
دی وروسته یو خبرو کې طالبان حاضر نشول چې افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري.
د هلمند مرکز لشکرګاه او کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي.
یو څه سرایونه د ترکشنه جوړ کړي و په دې پسې اوس کارونه روان دي. هغه اوس د ورسته نړو او تقریبا یو څلوېښت مینه واغه مخنسا کړه.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکای ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې د خواشینۍ کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د غراز د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیز خبرونه اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. ځینې سیاسي تحلیلګران وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو بګمارنه سره وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکوي چې پر وړاندې به فشارونه دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون اسدالله خالد دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي کړل. دوی په پخواني حکومت کې د ملي امنیت د رئیسانو په توګه دنده ترسره کړې ده. دواړو سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي جریانونو مشري کوله د حکومت پر پالیسۍ یو انتقادونه هم کړی دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
ځینې سیاسي تحلیلګران وایي پر مهمو وزارتونو د نویو څیرو ګمارنه د ولسمشر محمد اشرف غنی تاکتیکی اقدام دی. دا اعلان په داسل کې کېږي چې له یوې خوا د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې سوي، له بلې خوا د سولې خبرې تر پخوا چټکې سوي دي. بل پلو د دولت د مخالفو وسلولو په وړاندې هم د حکومت پوځي مبارزه شدیده سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه اعلان کړل. دغه دوی سیاسي څیرې د پاکستان او طالب وسلولو سرسخت منتقدان ګڼل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو څارونکی محمد شفیق امین وایي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو ګمارنه په حقیقت کې وسلولو طالبانو ته جدي پیغام ورکوي.
دغه وزیران چې نوی راغلی دي په یو ډول طالبانی ضد فکر یې زیات دی تر پخوانیو وزیرانو. د سولې په وروستیو خبرو کې افغان حکومت ګوښه شوی دی او په دې وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نشول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري او هغه څیرې د دغه وزارتونو سر ته راوستي چې طالب ضد څیرې دي او طالب ضد فکر په دوی کې تر وحده غښتلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په هیله په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي. خو وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې اسدالله خالد او امرالله صالح به د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل جرګې لا پریکړه نه ده کړې چې کله به دغو دو سرپرست وزیرانو ته د باور یا نه باور رای ورکوي. ونتوانېدو دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د تقرر په اړه د دغه وزارت د ویان نظر راواخلو. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي د کورنیو چارو د وزیر په توګه د امرالله صالح ټاکل کېدل به د دغه وزارت د بنسټیزو کارونو په بشپړېدو کې مرسته وکړي.
وایس احمد برمک په تلو سره د کورنیو چارو وزارت ټول کارکوونکي خفه و. په هماغه اندازه د نوي سرپرست وزیر ښاغلي امرالله صالح د تعینېدو لپاره د دغه وزارت کارکوونکي او پرسونل خوښ دی، ځکه هغه په تیر کې د امنیتي مراجعو د رهبرۍ کامیابه تجربه لري چې له شک پرته د هغو بنیادي کارونو لپاره چې په کورنیو چارو وزارت کې یې اقدامات ترسره شوي وو هغه به تعقیب کړي او په نورو کارونو کې به ابتکاري ګامونه واخلي.
ولسمشر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي وزیران په داسې حال کې اعلان کړل چې په هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو موده په نږدې کېدو ده. ټاکل سوی دغه انتخابات د وري حمل د میاشتې پر 1 نیټه وسي او د دغو ټاکنو د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د مرغومي جدي پر لومړۍ نیټه پیل سوی چې د مرغومي تر 12 به دوام کوي. سره له دې چې افغان حکومت د دغو نویو ګمارونو دلیل نه دی وړاندې کړی، خو ځینو څارونکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د اقدام کړی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
ولسمشر یو کمپاینی هڅه ده پخوانی وزیران یا لری کړل شوی وزیران ځانګړي ډول د دفاع وزیر د ملي امنیت د پخوانی سلاکار ښاغلي حنیف حتمر تر نفوذ لاندې ګڼل کېدل. نو په دې دلیل ولسمشر غواړي چې هغوی لری کړي او داس څوک مقرر کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه لپاره د باور وړ وي.
تر دې نویو ګمارونو څو میاشتې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې ولسمشر د کورنیو چارو د پخواني وزیر ویس احمد برمک او دفاع وزیر طارق شاه بهرامي استعفاوي رد کړې وې. اسدالله خالد چې د حامد کرزي په حکومت کې د غزنی او بیا د کندهار والی وو د ملي امنیت رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. هغه په کابل کې د 1991 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې په یوه حمله کې سخت ټپي سو. هم اسدالله خالد او هم امرالله صالح د سیاسي جریانونو مشري کوي چې په وروستیو کې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو انتقادونه کړي دي. دواړه په داسې حال کې د سرپرست وزیرانو په توګه نومول کېږي چې راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي.
د صالح محمد صالح په تفصیلی راپور کې مو د دفاع او کورنیو چارو د نوي سرپرست وزیرانو په اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واوریدل. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان امنیتي ځواکونو د لخکرګاه کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره عملیات پیل کړي دي. له لخکرګاه څخه کندهار ته غځېدلې لار چې د ناامنو سیمو تیریږي که لږ هم بند شي نو بیرته پرانستلې ساعتونه وخت نیسي. د 601 نمبر په نوم دغه سړک په تیرو 2 کلونو کې د طالبانو لخوا څو ځله د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. اوس چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو د پخوانیو پټنسینو د ورانولو په خاطر ملي اردو عملیات کړي دي، خلک ورته خوشحاله دي. زموږ همکار محمد الیاس دایي چې د عملیاتو تتلی وایي د جګړن هدایت رسولي په مشرۍ روانې عملیاتو کې هغه کورونه او سرایونه هم نړول کېږي چې خلک پکې په خپل سر پر دولتي مځکو جوړ کړي دي او وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد ترې استفاده کوي. نور تفصیل د خاغلی دایي په ریپورت کې اورو.
که څه هم کلونه کېږي چې د ناامنیو له امله نه دي کرل سوي، خو شاوخوا شاړې مځکې اوبو اخیستې دي. میوان کل اردو د اولی لیوا د دریم کنډک سرتیرو او د ملي امنیت څنګهوریانو په ګډه د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لوی لارې د شام نه تپاره عملیات پیل کړی دي.
ستاسو د خوایو کوارډینات رااله چې لاس کسیزه تجمع ده د دشمن، هغه دشمن دی مال چارته نشر اجرات باندې وسی شدی.
د نارس راج ولسوالۍ د دوبندۍ په نوم د دغه سیمې کورونه ټول خالی دي. ځینې د تیرو کلونو په نامنیو کې د دواړو خواو ترمنځ جګړو کې وران سوي دي. د کورونو توکي په خونو کې پراته دي. خدای شي ښکاره چې ډیر په خوا د دې سیمې خلک ته نامنیو له ویرې وتلي دي. په عملیاتو کې بخت سرتیري په سیمه کې پاته کورونه او دیوالونه نړیوي وایي وسلوال د دوی په ضد د هغونه استفاده کوي.
دغه تاسو ویني شاوخوا په دغه ساحو کې تقریبا یو لس 15 خزې بیا غمو نړولې نو یو څه سرایونه دي ترکشونه جوړ کړي وو، په دې پسې اوس کارونه روان دي، هغه اوس ته دې وروسته نړو او تقریبا یو څلوېښت مینه وو هغه مو خونسا کړه، په انتجار مو ورکوي، نور کوم مشکل ان شاء الله نشته.
دا مشترک عملیات چې موږ او کندک سیب په مشترک سره دغه عملیات پر مخ وړو، چې په دې کې اکثریت موږ وینو چې دغه شرایط د دې ځای څخه اکثریت تر تعدید لاندې ده، او موږ هدف دغه دی چې دغه تر څو دغه خپل عملست دغه زمینه مساعده کړو، تر څو په آرامه توګه سره خپل رفتامت وکړي او د دوی مزاحمت څوک ونه کړي.
که څه هم د شپږ سو یو نمبر دغه سړک د امنیت لپاره د ملي پولیسو او ملي اردو یو یو کنډک سرتیر هم ځای پر ځای دي، خو ځکه نا امنه ده او کله کله د ترافیکو پر مخ بندیږي چې پر دواړو خواوې هغه سیمې چې په تیرو ولسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي موقعیت لري. د لشکرګاه کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي که د دې سړک دایمي امنیت ونیول سي د ماینونو او وسلوالو نښتو خلاص سي خوشحاله دي.
زما نوم شام احمد، موږ دا نظر لرو وروره، دا خو ډېر ښه کار دی چې موږ ته وروره د لارې سهولت برابر سي. دا سپاریان دي په دې کې ټپیانې زخمیانې بلې چې ښه په سهولت خوشحاله ژر چسپان نه ورسېږي. دا خو هر وخت دا لاره د مشکل سره وروره، طالبان من پرېږدي ټکان کې بله، نو سړی ښه په بېغمه زړه چسپان نه ورسېږي.
زما نوم جمعه خان، دا خو بېخي ښه کار دی چې دا لاره منسي.
دا لار یو ځل په 2016 میلادي کال کې نږدې یوه نیمه میاشت هر ډول ترافیک او تګ راتګ پر مخ بند سو، چې وروسته د افغان ځواکونو د څو ورځنیو عملیاتو او سختو تلفاتو په ترڅ کې بیرته پرانیستل سوه. د دې لارې د ساتلو لپاره د ملي اردو د کنډک مشر جګړن هدایت الله رسولي چې تازه د کنډک د قمندان په حیث دنده پیل کړې ده، وایي عملیات په تر هغه روان وي چې د لارې امنیت تضمین شوی نه وي.
بل عملیات شپږ سوه یو اشاره نار اسراج په دواړو طرفو کې مخکې بیا یو چې لله الحمد تر اوسه پورې زموږ عملیات ډېر مؤثر روان دي. په حدودو د 2500 مینونه موږ د دشمن خونسا کړي دي، او یو 22-23 تعداد د موزیګانو سرپوشیده موزی وي د دشمن، چې دا د په مجموع کې شپږ سوه یو نمبر شاره ډېره تعدیدوله دا مو د بینه وړي دي، او عملیات مو ډېر په موافقت مخکې روان دي. دشمن ډېره قوي ضربه خوړلې ده، په 8 نفرو د دشمن کې د بینه وتلي دي، او دا عملیات به موږ دوامداره ساتو، او ان شاء الله تر هغه وخته به دا عملیات کوو څو چې د شپږ سوه یو شاره عمومي تعدید د بینه تللی، او د دایم لپاره دا شاره د تعدید څخه نه خلاصوي.
د طالبانو لور ته په دې څو ورځنیو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم وکړه. جګړن هدایت ول د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د هوا د لارې مرسته کوي. هدایت الله زده رټ ول افغان ځواکونه ته په دې عملیاتو کې تر دې دمه زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه د نهر سراج څخه د تیرې سوې د غلارې پر شاوخوا د پیل سو عملیات په اړه رسنیو ته څرګندې ویلې. محمود الستایی، د ازادې راډیو، هلمند.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وبپاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. دا چې ولې او کوم ریاستونه وزارتونه دي او څه ډول اداره ته جوړیږي په دې اړه له یوسف خان زدران اورو.
د ولسمشر غنی دی و نوې صادر شوی فرمان لمخه د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوې مرکزی اداري واحد جوړیږي. د افغان ولسمشر په فرمان کې راغلی چې له ترانسپورت وزارت د ملکی هوایي چلند ادارې، ریل پټلۍ ادارې او له فواید عامه وزارت سره د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو ریاست په ادغام سره د نوې اداري مرکزی واحد رامنځته کیږي. د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام د اصلاحاتو د ښو خدمتونو د رای کولو او د وظیفوي تداخل مخنیوی په خاطر اخیستل شوې ده.
وزارت ترانسپورت وزارت فواید عامه اداره هوانوردی
اداره خطا د ترانسپورت وزارت د فواید عامه وزارت او د ملکی هوایی اداره په همدې ډول د ریل پټلۍ اداره او د ټرافیک ریاست مدغمی کی، او د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوې بنسټ د خو خدماتو د ایرای کولو په خاطر له اصلاحاتو سره رامنځته کیږي. د جمهور ریاست څخه خبر شوی فرمان کې راغلی چې د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره د جمهور رئیس د دویم رسال په مشرۍ د څارنې یو کمیټه ګمارل کیږي څو د ادغام پروسه او تاری. د جمهور ریاست د فرمان پر اساس د یادو بنسټونو د ادغام بهیر تر نهایی کې دوه په اړوند تقنینی اسنادو کې د اړینو تعدیلاتو د مراحلو تر بشپړېدو پورې د ټولو صلاحیتونو اعمال او د یادو بنسټونو د لومړۍ درجه امیرینو د ورکړې قانوني مسؤلیتونه د فواید عامې وزارت پر غاړه دي. له دې وړاندې بیا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس د راضي اداره هم د ښار جوړونې له وزارت سره مدغم شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي له ډلې فاروق نظري وایي چې د دغو بنسټونو ادغامول یو مثبت ګام دی او د فساد مخنیوی کوي.
کومو مثبت است و برای آینده هم به نفع ملت و مردم
دی. وی دا یو مثبت ګام دی پراتلونکو کې د ملت په ګټه دی او په ادارو کې د لوړو لګښتونو او فساد د مخنیوي سبب ګرځي. موږ له دا ډول اقداماتو هرکلی کوو. د تمخې چې په راتلونکي کې به نور موازي بنسټونه او ادارې هم له یو بل سره مدغم شي تر څو په حکومتوالي کې لازم شفافیت رامنځته شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسمشری د کاندیدانو د سبت دوهم ورځ پرون په انتظار او معلوماتي بستو وشلو تیر شوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون 3 کسانو معلوماتي کڅوړې تر لاسه کړي خو هیڅ چا رسمن کاندیداتوري نه د سبت کړي. د یاد کمیشن د ویان مرسیال زبیح الله سادات د شنبه پرس ازادي لړ ټول کې د سب بهیر دا روان وي. ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سب د مودي په غزیدو فکر وکړي. د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د سب بهیر د جدي په لومړنی نیټه یعنی د شنبه پرس پیل شو. د دې میاشتې تر 12 دوام کوي. د انتخاباتو د کمیشن د اعلان شوی مهالوش لمخې د قوس د میاشتې 28 تر 30 درې ورځې د معلوماتي بستو د ترلاسه کولو لپاره ځانګړي شوي دي. دا چې تر اوسه ولې په دې اړه چا تر اوسه کوم کاندید سبتنام نه دی کړی په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ازادي راډیو وبپاڼې باندې ازادي راډیو ډاټ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلی شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع او په خاص ډول د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع راخلو. خو تر هغه مخکې به له نوریاس نوري څخه وورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د مهمو امنیتي ارګانونو لپاره د نوي کسانو د ټاکلو مسلې ته پام اړولی او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزیرانو په توګه وټاکل. د ورځپاڼې په وینا دوی دواړه چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان دي سخت د طالبانو ضد دي. دواړه خالد او صالح د غراز د پاکستان له سختو منتقدینو هم ګڼل کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکلي چې دا اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ولس کلنې جګړې نوې بڼه غوره کړه چې کله ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هېواده د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. د واشنگټن پوسټ په لیکنه ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور راضي نه و او ویلي و چې په دې هېواد کې د جګړې د ګټلو لپاره واضح ستراتیژي نشته او پوځي او مالي هڅې او لګښتونه مو بې ځایه دي. واشنگټن پوسټ وړاندې لیکي د سپینې ماڼۍ له دې اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړی و له خپلې دندې استعفا وکړه. واشنگټن پوسټ په دې اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د هېواد پر روان وضعیت څه اغیز وکړي د دریو دلایلو یادونه کړې. له طالبانو سره د سولې پر خبرو اغیز د لیکوال په باور د دې خطر شته چې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو د سولې بهیر زیانمن شي او د ترامپ د ادارې لپاره به ډېره ګرانه وي چې د خپلو شرایطو سره سم له دې هېواده ووزي. بل دا چې د ځواکونو له وتلو سره به آیا د افغانستان سیاسي جغرافیه له سره تنظیم نه شي او بیا به په دې هېواد کې کورنۍ جګړې پیل نه شي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د القاعده په څیر سخت دریځې ډلې بیا پیاوړي نه شي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه د امریکا حکومت ویلي چې القاعده تر اوسه په افغانستان کې پیاوړې ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو بل مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې له افغانستان او سوریې څخه ځواکونه باسي پر ځای پریکړه ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په کانګرس کې ډیموکراتانو د هغه پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي خو بدیله طرحه یې نه ده وړاندې کړې. د واشنگټن پوسټ په وینا موږ باید د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړو خو پر هغه باید فشار راوړو چې داسې ټیم وګماري چې په سمه توګه له دواړو هېوادونو د ځواکونو د وتلو پلان عملي کړي.
د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروستۍ پریکړې خواشینی کړی دی. ایمانویل ماکرون د دې تصمیم له کبله پر امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ انتقادونه هم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د فرانسې ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه په ژوره توګه خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانویل ماکرون پرون یک شنبه په چات کې یوه خبري کنفرانس ته وویل ټول متحدان باید یوه او بل ته د باور وړ وي. ښاغلی ماکرون د چاد له ولسمشر ادریس دیبي سره په ګډ خبري کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وستایه چې د یو نیم کال په موده کې د باور وړ شریک وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون زیاته کړه زموږ د امریکایي متحدانو د موضوع په اړه به ووایم چې په سوریه کې د دوی د پریکړې په اړه سخت خوشینه یم. غواړم د امریکا د دفاع وزیر جنرال ماتیس او د هغه د هغو څرګندونو قدردانۍ وکړم چې د خپل استعفا له پریکړې سره هممهاله یې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره شنبه د خپلې پریکړې په دفاع کې خپل خبره بیا تکرار کړله چې ګواکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له ماتې سره مخامخ شوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه. تر دې دوه ورځې وروسته د داعش پر ضد د امریکا د تشکیل شوي نړیوال ائتلاف لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي بریت مکګورک هم استعفا وکړه. ګڼو پوځي رهبرانو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره خیانت وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوغو جنګیالیو ملاتړ کاوه، خو ترکیې هغو سیمو ته د داخلېدو خبرداری ورکړی چې د کورد ډلو په کنټرول کې دي. انقره وایي دغه ډلې په ترکیه کې د کردانو له بیلتون پالو سره ارتباط لري. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه د فرانسې او جرمني په ګډون د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه ښوولې ده. دوی ویلي په ناڅاپي ډول د امریکا د جهاد دغه بدلون به د داعش په وړاندې روانه مبارزه په خطر کې واچوي. داعش ډله د سوریې له زیاتو برخو ایستل شوې ده، خو لا هم پر ځینو وړو ساحو ولکه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه اوس هم له اسمت سروان څخه یو معلوماتي مطلب اورو.
تیرونه بلاخره د مشهور میلیاردر ایلن ماسک د چټک ریل ګاډي یا هایپر لوپ تونل پرانستل شو. په دې تونل کې د ټسلا اس ماډل موټر د ګنش بیر میلمنو او خبريانانو په مخ کې حرکت وکړ. د دې تونل تمځای یا سټیشن په یو هستوګ نسیمه کې جوړ شوی چې یو لفټ لري او د هغه په وسیله د ټسلا 15 ماډل موټر ترمځ کې لاندې 1.5 فوټه ژور اکشته کړی شو. دا تونل یو مایل اوږدوالی لري او سپرلی په کې تر مترو ژر منزل ته رسیږي. د هایپر لوپ سرعت په ساعت کې 50 مایل لري، خو ایلن ماسک وایي چې په نورو تونلونو کې به سرعت په ساعت کې 150 مایل ته ورسوي. ماسک په نړۍ کې تر ټولو د اوږد تونل د جوړولو پلان لري. دا تونل چې له هایپر لوپ ټکنالوژي څخه په استفادې جوړیږي، سپرلی به له واشنگټن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. یو شمیر اوریدونکو زیات شمیر پیغامونه راستولې دي. د افغانستان د دوو امنیتي سکتورونو د مشرانو سرپرستو مشرانو موضوع اهم یاد کړی ده او ځینو بیا د خپل سیمو شکایتونه راستولې دي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې د لوګر په شاوخوا کې د برېښنا پای نصب شوې دي، خو کچم چې له دې لارې پکتیا ته برېښنا تیریږي، اما په لوګر کې خلک تر زیاته حده بې برخې پاتې شوې دي. اوس زمونږ یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د امنیتی سکتورونو په سر کې د دوو کسانو چې د طالبانو سخسری مخالفان ګڼل کیږي ټاکل به طالبانو ته سخت گزار وي. عزیز رحمان له ننګرهار بیا وی چې حکومت د طالبانو ویندویان د خپلو عملیاتو لومړنی هدف وګرځوي چې د بیګناه افغانانو د مړینې نه حق پړه پر غاړه اخلي.